Radio.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 14مه ده چې د 2023 میلادي کال د جولای له 15مې سره برابره ده. خبرونه په خبرونو پیلوو. د شانګهای د همکارۍ سازمان وایي د سیمې امن او ثبات د افغانستان له وضعیت سره تړلی دی. د دې سازمان په ګډه اعلامیه کې چې پرون د نوې ډیلي په کوربتوب د آنلاین غونډې په پای کې خپره شوه، راغلي چې دا سازمان د یو خپلواک، بې پرې، متحد، سوله ییز او له تروریزم او مخدرو موادو پاک افغانستان ملاتړ کوي. اعلامیه زیاتوي چې د شانګهای د همکارۍ سازمان په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت چې د ټولنې ټول قشرونه ونډه پکې ولري جوړېدل ضروري ګڼي. په دې سازمان کې چین، روسیا، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان او هند دایمي غړي دي، خو د ایران غړیتوب په پرونۍ غونډه کې رسمان ومنل شو. د شانګهای د همکارۍ سازمان غړو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت ته په پام غړي هیوادونه له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د جنوبي کوریا د حکومت لخوا مرسته شوي څه باندې 2500 میټریک ټنه وریجې د دوی ګودامونو ته تسلیم شوي دي. د WFP د افغانستان څانګې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې دا وریجې به د افغانستان په ختیځ کې پر زیانګالو کورنیو وویشل شي. WFP خبرداری ورکوي چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختم شي. د ملګرو ملتونو اړوند دا سازمان وایي تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. د سودان د پلازمېنې خرطوم په ډېرو برخو کې پرون د سختو جګړو راپور ورکړل شو. فرانس پرس خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله راپور ورکوي چې یوه جنگی جټ الوتکه هم نسکوره شوې او په ګڼو سیمو کې د سپکو او درنو وسلو د ډزو غږونه اورېدل کېدل. د یو عیني شاهد د نوم نه ښودلو په شرط ویلي، کله چې الوتکه نسکورېده د پیلوټان ولیدل چې د پراشوټ په وسیله ځمکې ته ښکته شول. د چټک غبرګون په نوم د ملیشا ځواکونو یوې سرچینې ویلي د سودان د وسلوالو ځواکونو دا الوتکه دوی ویشتلې. په سودان کې د چټک ملاتړ د ځواکونو او د سودان د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د اپریل له 15مې راهیسې جګړې روانې دي چې په ترڅ کې تر اوسه نږدې 3000 کسان وژل شوي. که څه هم د جګړو ښکېلو اړخونو په وار وار پر اوربند موافقه کړې، خو یو اوربند هم تر پایه نه دی رعایت شوی. د استونیا صدر اعظم وایي د اوکراین لپاره امنیتي تضمین په ناټو کې غړیتوب دی. کایا کالاس پرون وویل د ناټو غړو هیوادونو ته دا مهمه ده چې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې د خپلې راروانې سرمشریزې پر مهال د عملي اقداماتو په باب پریکړه وکړي. هغې ویلي دا مهمه ده چې د جولای د 11مې او 12مې د سرمشریزې پر مهال د بخارست له ژمنو هاخوا عملي اقدام وشي. د هغې اشاره د 2008 کال کې د ناټو د سرمشریزې هغه پریکړه لیک ته وه چې په ناټو کې د اوکراین د غړیتوب یادونه پکې شوي، خو په دې برخه کې کوم مشخص مهالویش نه و ټاکل شوی. له دې مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا ویلي و چې د اوکراین د جګړې تر پای ته رسیدو وروسته به دا د اروپا لپاره ځان وژنه وي که اوکراین د ناټو د غړي په توګه ونه مني. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم د بنګلادیش پر وړاندې پوره چمتووالی لري. بنګلادیش کې نن د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ لومړۍ یا ورځنۍ یا 50 اووره لوبه کیږي چې د کابل په وخت د غرمې 12:30 بجې پیلېږي. د کرکټ بورډ ادارې ویان سید نسیم سادات نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
ملي لوبډله نننۍ لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري. مخکې له دې چې زموږ لوبډله متحده امارات ته لاړه شي، په کابل کې دوه اونۍ کیمپ درلوده، وروسته له هغې په متحده عربي اماراتو کې څه باندې دوه اونۍ کیمپ درلوده. هلته هم د کورني او بهرني روزونکو په شتون کې تمرینات ترسره کړ.
د افغانستان او بنګلادیش د لوبډلو ترمنځ به دوهمه یا ورځنۍ لوبه د روان شنبه پورز او دریمه د بلې اونۍ د سه شنبه پورز وشي. دواړه هیوادونه په خپلو کې دوه شل اووریزې مسابقې هم کوي چې د روان جولای میاشتې 14 او 16 نیټې ته پلان شوي دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. په باورې چې پر ښځو د طالبانو د یوه تازه بندیز په اساس په ټول هیواد کې 2000 ښځینه سینګار ځایونه بند شوي دي.
د دغې ځی څخه ښځې کولی شي چې د اقتصادي او ټولنیز له اړخه دوی هغه وړتیاوې ترلاسه کړي.
یو مرستندوی بنسټ په افغانستان کې په یوه میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ نږدې 400,000 پیښې ثبت کړې دي.
مریض مینس پر څوب لري او پر دوا کې دی نور هیڅ مشکل نه لري. کم خواړه چې وخوري هغه بد پر لګېږي. په دې ما پېستانې د روزګانګر ډاکتران په غوښتي دي هغه هم تریوسه تشخیص نه چا نه دی کړی.
له لوی اختر وروسته او له هغه مخکې د ترافیکي پیښو پر مهال 10 کسان مړه شوي دي. په یو راپور کې به واورئ چې په کندهار کې له هم ماینونه د خلکو ژوند ته ګواښ کوي.
زوس کاله سره په جنگونو کې د چټلته د شورویان وخت سره بیا د مجاهدینو بیا د طالبانو جنگونه ماینونه یې شول سوي دی او هغه فاک سوي نه دي.
نور مطلب هم لرو او ری دوه تیر سره وسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د خبرونه لومړی موضوع ته ورځو. د ښځو د سینګار ځایونو د بندیدو په اړه د طالبانو پر تازه فرمان بیلابیل غبرګونونه ښودل شوي دي. افغانستان د کسبګرو او دوکاندارانو د خونې یوه سرچینه وایي چې د نوي بندیز له مخې به په ټول هیواد کې د 2000 ښځینه سینګار ځایونو فعالیت بند شي. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو دا پر نجونو او ښځو د طالبانو د فشارونو د لړۍ تازه مورد ګڼلی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د ښځو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي طالبان د خپلو افراطي پالیسیو له مخې د ښځو د هر ډول فعالیت مخه نیسي. هغې ازادي راډیو ته وویل طالبان دا محدودونکي اقدامات د دې لپاره کوي چې د ښځو خلاف ذهنیت لري.
دغه ارشګاوې هغه ځایونه دي چې اکثریت د دوی کارمندان د دوی کارکونکي خزینه دي او د دغه ځی څخه خزي کولای شي چې د اقتصادي او ټولنیز له اړخه دوی هغه وړتیاوې ترلاسه کړي او دغه اقتصادي او ټولنیز وړتیاوې د دوی په ټولنه کې د دوی په موقف باندې کېږي چې مثبت تاثیر ولوبوي. نو د دوی یادونه د طالبانو کوشش دا ده چې باید خزي په هر ځای کې چې په ټولنه کې دوی
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو د سینګار ځایونو د بندولو پریکړه بیرته واخلي. یوناما تیر ماښام په یو ټویټ کې ویلي چې د ښځو پر حقونو دا نوی محدودیت به پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي او هم له هغو ژمنو سره په ټکر کې دی چې د سوداګرو ښځو د ملاتړ لپاره شوی دی. د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د حقوقو مسول هیدربار هم د طالبانو د دې پریکړه په وړاندې خبرګون خولې او پرونی په یو ټویټ کې لیکلي دا احساس رامنځته شوی چې د طالبانو چارواکي ټول ورس په دې فکر کوي چې د ټولنې په نورو کومو برخو کې خځې فعال دي چې له هغه ځایونو یې هم نه کړی. ځنې اوریدونکو هم د ازادي رادیو د فیسبوک پر پاڼه د طالبانو پر تازه پریکړه خپل عکس العمل خولې دي. اسحاق علي جمال لیکلي د طالبانو د هر ډول محدودیتونو لګولو دستور ممکن دی. ورز براشی چې خوځو ته وایي چې لکور دینو وزي او تل په کور کې دنه نه پات شي. خانزاده احساس لیکلي طالبانو خپل 90% وخت له خوځو سره په دښمنۍ تیر کړي. د دې پر ځای چې د کار زمينه ورته برابر کړي برعکس دوی د کارونو په نابودولو پسې دي. محمد جعفر رضایی لیکلي د کور روزي ګټونکو خوځو ته د دې پریکړه بدل شوی. په هغه مکتوب کې چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت لخوا د کابل ښاروالۍ ریاست ته استول شوی او په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي د طالبانو د مشر د شفاهي هدایت له مخې په کابل او ولایتونو کې د ښځو سینګار ځایونو ته د زمري یا اسد میاشتې تر درې منټې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګار ځایونو د تړلو لپاره اقدام وکړي او د اسد له درېمې وروسته نور د فعالیت اجازه نه لري. د افغانستان د کسبګر او دوکاندارانو د خونې یو سرچینه وایي د طالبانو د حکومت د نوي بندیز مخې به په ټول هیواد کې د 2000 خزینه سینګارتونونو فعالیت بند او شاوخوا 5000 خزینه سینګارونکي بیروزګار شي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، نجونو ته یې تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. طالبانو په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو مؤسسو کې دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولی دی. خزی عمومی حمامونو او تفریح پارکونو ته نشي تللی او له حجاب پرته اوږد واټن سفر ته هم اجازه نه ورکول کیږي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته ښځې او نجونې له ګڼو ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو منع شوي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ټولو افغان ښځو حقونه یې د شریعت له مخې تضمین کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. یو نړیواله خیریه ټولنه وایي په افغانستان کې په یو میاشت کې د ماشومانو د خوارځواکۍ یا سوی تغذي نږدې 400,000 پیښې ثبت کړي دي. میندې او پلرونه وایي په دولتي روغتونونو کې د ماشومانو سمه درملنه نه کیږي او په نورو هیوادونو کې د خپلو ناروغو ماشومانو د درملنې امکانات نه لري. بیلابیل نړیوال سازمانونه وایي ګڼ ماشومان د سختې خوارځواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره هم مخامخ دي. د هم په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو عبید الله خپل په خوارځواکۍ اخته ماشوم د درملنې لپاره کندهار ته لېږدولی دی. هغه وایي په خپل ولایت کې خپل ماشوم ګڼو ډاکټرانو ته ورشولی، خو لا یې هم په بشپړه درملنه نه دي بریالی سوي.
مریض مناس پرڅوب لري او خوارځواکۍ دی، نور هیڅ مشکل نه لري. کوم خواړه چې وخوري هغه بد پر لګېږي، باید ما پېستانې دغه مشکل دی. صورت یې ډېر خوار دی، خوارځواکۍ دی. مور یې تقریبا یو نیم کال شیدې ورکړلې، علت یې نه پوهېږم. د اروزګان ګډ ډاکټران په غوښتي دي هغه هم تریوسه تشخیص یې چا نه دي کړی. دلته چې راغلم اروزګان شپانې دلته راوستلم امبولانس کې، هم چې دلته راغلم دلته یې وسپدای ولې چې پکې تشخیص یې نه دي شوی. زموږ دی
د ماشومان د ملاتړ مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي چې په افغانستان کې ماشومان د خوارځواکۍ ترڅنګ له نورو روغتیایي ستونزو هم کړیږي. د افغانستان لپاره د دې ادارې د رسنیو او ارتباطاتو مدیر شکیبا محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی یوازې په یوه میاشت کې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په لسګونو زره پیښې ثبت کړي دي.
By the end of May 2023 an estimated
دا 2023 کال د می میاشتې تر پای په افغانستان کې 3,03,206 ماشومان له خوارځواکۍ کړیدل چې د تغذیه عاجل ملاتړ ته یې اړتیا درلوده. په دې شمیر کې 1,01,490 وي شدید خوارځواکۍ درلوده او 2,01,016 له منځنۍ کچې خوارځواکۍ کړیدل چې له سختو طبي اختلالاتو او مرګ له ګواښ سره مخامخ و. شدید تنفسي عفونتونه او نس ناسته په افغانستان کې د ماشومانو لپاره هغه روغتیایي ستونزه ده چې د دوی ژوند ګواښي.
سیف د چلډرن وایي دوی تر خپل پوښښ لاندې په اتو ولایتونو کې په لوړ کیفیت د تغذیه خدمات وړاندې کوي چې هم د درملنې او هم د وقایې هڅې دي. دغه اداره وایي د خپل روغتیایي او د تغذیه د درش پیت روزل سویو ټیمونو د شبکې په مرسته چې په هر ټیم کې 11 روزل سوي کارکونکي شامل دي، د ماشومانو، امیندوارو او شیدې ورکونکو ښځو د خوارځواکۍ معاینه کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د دوی شمیرې ښیي چې تر پخوا په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر خورا کم سوی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP تیره چهارشنبه په یو راپور کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته کسانو شمیر 3,02,000 یاد کړی و چې ډیری یې تر 5 کلونو کم عمره ماشومان ګڼل سوي دي. شاوخوا 2 اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ویلي و چې په افغانستان کې 3,40,000 هغه میندې هم چې ماشومانو ته شیدې ورکوي له شدیدې او متوسطې کچې خوارځواکۍ کړیږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست وې د لوی اختر په ورځو کې او له هغه دوه ورځې مخکې د ترافیکي پیښو په نتیجه کې په ټول هیواد کې 10 کسان مړ شوي او 102 تنه نور ټپیان دي. بلخوا په هرات کې د طالبانو د ترافیکو مدیریت وایي چې د لوی اختر په ورځو کې یوازې په دې ولایت کې 40 ترافیکي پیښې شوي چې مرګ ژوبله یې هم درلوده.
د طالبان د حکومت د ترافیک عمومي ریاست په ټول افغانستان کې د لوی اختر په ورځو او تر هغه دوه ورځې مخکې د شپږ شپې د ترافیکي پیښو د ثبت خبر ورکوي. د دې ادارې د پلان مدیر عبدالودود خیرخوا ازادي راډیو ته ویل چې د دغو پیښو په پایله کې 10 تنه وژل شوي او 102 نور ټپیان شوي دي، خو ښاغلی خیرخوا د دغو ترافیکي پیښو د اصلي عواملو په اړه جزئیات ورنکړل. په هرات ولایت کې د طالبان د حکومت د ترافیکو د څېړنې مشر سید ګلاب شاه یوسفی وایي چې یوازې په دغه ولایت کې د اختر په درې ورځو او لاغه وروسته په یوه ورځ کې 40 ترافیکي پیښې رامنځته شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
از تاریخ 5/4/1402
د 1402 کال د 14 میاشتې له 15 نیټې څخه د همدې میاشتې تر 10 نیټې پورې په ټول هیواد کې شپږ شپې د ترافیکي پیښې شوې چې په 15 پیښو کې د نارینه او ښځو او ماشومانو په ګډون 10 تنه وژل شوي او 140 نورو پیښو کې 102 کسان ټپیان شوي دي.
خو یو شمیر سیمه ییزو رسنیو د هرات ولایت د حوزوي روغتون د عاجلې څانګې د مسؤل احمد فرهاد افضلي له قوله ویلي چې د اختر د ورځو په ګډون په 15 ورځو کې په دغه ولایت کې د ترافیکي پیښو له امله 295 تنه ټپیان او 3 تنه مړ شوي دي.
د اختر په درې ورځو کې او یو ورځ وروسته له هغې چې رخصتي وه د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې 40 ترافیکي پیښې شوي چې په پایله کې 2 تنه مړه او 450 نور ټپیان شوي دي.
احمد جاوید د بغلان ولایت یو تن اوسیدونکی دی چې وایي د لوی اختر په ورځ د کابل جلال آباد پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې د مزوی ټپي شوی دی. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دوه مختار کې ولای موږ داسې حادثه شو دا ما مزوی مې اورور سره در لارو جلال آباد پته په چکر باندې داسې یو قصه شو چې نه تکر وکړو او موږ دا مزوی اوس په هسپتال کې دی په امرجنسی کې اوس وایي چې هغه لیکتر شوی دی.
د ننګرهار ولایت د عامه روغتیا ریاست هم د طالبانو په ولکه کې د باختر آژانس خبریال ته ویلي چې د اختر په ورځو کې په ترافیکي پیښو کې 102 تنه ټپیان د دغه ولایت روغتونونو ته د درملنې لپاره لیږدول شوي وو چې له دې جملې څخه 2 تنه مړ شول. د باختر آژانس د ریپورت له مخې د اختر په لومړۍ ورځ د بامیانو په ولایت کې د بامیانو او د بند امیر ترمنځ په لاره کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 4 تنه ووژل شول او 2 تنه نور ټپیان شول. د افغانستان یو شمیر خاریان وایي چې پر لوی لارو زیاتره ترافیکي پیښې رامنځته کیږي او د ډیرو دغو پیښو لامل د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې احتیاطي بل شوې ده.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي چې په پېښور کې امنیتي ځواکونو پرون د دوی فعال ملګری ګلمن وزیر نیولای دی او نامعلوم ځای ته یې بیولی. بلخوا د پاکستان د استخباراتي ادارې او چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې ګلمن وزیر د پلټنو فدرالي ادارې په توقیف کې دی او نوموړی د امنیتي ادارو پر ضد د کرکې د خبرولو په تور نیول شوی. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال عمر وزیر راکوي.
د غورزنګ پیښور رابطه کار ډاکټر مشتاق احمد مشال رادیو ته وویل چې د هوایی ډګر په دروازه امنیتی سرتیرو ګلمن وزیر نیولې، خو معلومه نه ده چې په کومه مقدمه کې نیول شوې او دوی ته لا هیڅ درک هم نه دی ورخودلی.
کومه چې د ایئرپورټ او د بارنه سکیورټی د آرمی چک پوسټ په دغه چک پوسټ باندې د هغه شناختی کارت چکو یو ملګری بلوم ورسره هغه یو کسکړی دی ایئرپورټ ته نه دی پریخي هغه زموږ ملګرو چې بیا پوښتنه وکړه چې لکه تاسو دی چې موږ معلومات کوو د حاضر پوجان چې کوم په پاتک باندې او لکه ساتپس به تاسو در پریزو بیا هغه چې ورته ټینګ شو چې لکه تاسو وایي چې څوک انویسټیګیشن کوي کومه اداره نو هغه دوی موږ ورته وګونو خو دلو او بیا دوی ته چې دغه لکه مخ لري نو په لاله خدا چې موږ په ګیله من څه خبره دی نو البته په شپاره سم ټول یو د سایبر کرایم او د شرو اف ای آر په باندې نو که پاری کې نیولې خو معلوم نه دی البته نیولې چې دغه دغه ایئرپورټ د سکیورټی چې کوم د آرمی چک پوسټ هغه باندې هغه ولې او بیا موږ ورسره ملاقات هم نه پریږي نو ورسره زموږ خبره کوي
د پاکستان د پلاټنو وفاقي ادارې اف ای ای د جون پر ولسمه نیټه علي وزیر منظور پښتین او د پښتون ژغورنې غورځنګ دوه نورو غړو ګیلمن وزیر او حاجی صمد ته نوټسونه استولي ول چې پکې تور پورې شوی و چې دوی په خپلو ویناګانو کې د امنیتي ادارو پر ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده د ګیلمن وزیر د نیولو په اړه پېښور پولیسو لا هم رسنیو ته سر رسمي بیان نه دی ورکړی خو مشال ریډیو چې لامنیتي ادارو چارواکو سره خبرې وکړې نو د فوز د خفیه ادارې یو چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه یې نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د پلټنو وفاقي ادارې په مقدمه کې نیول شوی چې هغه د امنیتي ادارو ضد په خلکو کې د نفرت خپرولو هڅه کړې ده خو پښتون ژغورنې غورځنګ دغه تورونه وړاندې هم رد کړي ګیلمن وزیر د هغې وروسته نیول شوی چې پښتون ژغورنې غورځنګ شمالي وزیرستان کې د خپلو درې نیول شوو ملګرو د رهایۍ لپاره د جون درېیمې نېټې نه پر لت پیل کړی و چې د جون په 15مه د یوې اونۍ لپاره د اوتمنځای مشرانو سره مذاکراتو پس د ځنډولو اعلان کړی و د غورځنګ درې غړي د رحمان وزیر زکیم وزیر او جلال خان د مئی پر دیرشمه د غورځنګ په وینا سیدګي امنیتي پوستا باندې فوز نیولی چې لا هم د دوی په وینا د فوز سره دی فوزی چارواکو په دې اړه مشال ریډیو ته ویلي ول چې د غورځنګ د غوکسانو په میرامشاه کې په امنیتي پوستا د قانون سرغړونه کړې چې د بشپړ پلاټنو پس به خوشي کیږي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
ل خبرونو ور اخوا
د هم قدر منوریدونکو په دې برخه کې د الویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبه مخکتنه چې فریده سیال چمتو کړي
ډیری لویدیځو ورځپاڼو په افغانستان کې د ښځو د سینګار ځایونو د بندولو لپاره د طالبانو د روستۍ پریکړې په اړه مطالب خپاره کړي دي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویاند صادق عاکف مهاجر پرون وویل چې د وزارت د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده د شفایي حکم په اساس د تیرې جون میاشتې په 24مه په یو مکتوب کې چارواکو ته په یو میاشت مهلت ورکړی دی چې په کابل او ولایتونو کې د خوځو ټول سینګار ځایونه بند کړي په مکتوب کې د دې پریکړې علت نه دی خودل شوی خو طالبان وایي چې دوی خپل ټول اجرات د شریعت د تطبیق لپاره کوي د لندن چاپ ټلګراف رسپانه په یو تحلیلي مطلب کې چې سرلیک دی طالبانو په افغانستان کې د ټولو سینګار خونو د بندولو امر کړی لکه طالبان دا پریکړه داسې مهال کوي چې خزي لا پخا له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته کړي د نجونو ډیری ښوونځي تړلې او د خزو پر مخ یې د پوهنتونونو سپورت خونو او پارکونو دروازې بندې کړي ورسپانی دی وی میرمنې له قوله چې په پلازمینه کابل کې یو سینګار ځای لري لکه چې وایي د طالبانو د حکم ما او ډیر نورو سینګار کوونکو هنرمندانو ته ټکان راکړه دا میرمن وایي چې دا پریکړه بعد افغانو میرمنو کړهونه نور هم زیات او د خیراتلونکو لپاره د دوی هیلي بته تکړي واشنگتن ټایمز ورسپانی په دی اړه د ایشوټډ پریس خبري اژانس یو راپور خبر کړی چې سرلی کې دی طالبانو د افغانو میرمنو د حقونو او آزاد دیو د سلبول لپاره په اوروستي اقدام کې سینګار ځایونه بند کړي ورسپانه لیکي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم ټولنیز ژوند او د کار په ډیرو بڼو د محدودیتونو لګول ورسته دا د افغان ښځو د حقونو او ازادیو پر ضد د طالبانو بل اقدام دی ورسپانه دی و سینګار ځای د مسؤل له قول لیکي چې وایي ورسته لدی چې خاوندې په 2018 کال کې په موټر بم بریټ کې ووجل شو دا د خپل کورنۍ یوازینی نفقه راوړون کده. دا میرمن چې نه غواړي په امنیتي دلایلو خپل نوم وخایي زیاتوي چې طالبان ورځ په ورځ پر ښځو نور محدودیتونه لګوي. دا میرمن پوښتنه کوي چې طالبان ولې یوازې په ښځو پسې راخیستې ده. د واشنگتن ټایمز په لیکنه دا حکم څو ورځې وروسته له هغې ورکول کېږي چې د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخوندزاده ادعا وکړه چې د دوی حکومت د ښځو د ژوند د ښېګڼې په هدف لازم ګامونه اخیستي دي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. په کندهار کې لا هم ماینونه او ناچاو د توکي د خلکو په تیره د ماشومانو ژوند ګواښي. په دغه ولایت کې په تیرو شاوخوا دوو میاشتو کې د ناچاو د مهماتو او ماینونو په چاودنو کې لسو ماشومانو ته مرګ ژوبل اوښتې. د کندهار اوسیدونکي د ماین پاکۍ له ادارو د دې ماینونو او ناچاو د توکو د پاکولو غوښتنه کوي. ډیری دا ماینونه او مهمات پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځي یرغل او د کورنیو جګړو پر مهال پر سړکونو او نورو سیمو کې ښخ شوي دي.
څلوېښت کلن سعد الله خان د کندهار د ژړې ولسوالۍ د حوزې مدد د سیمې اوسیدونکی دی. د نوموړي د کورنۍ پنځه تنه غړي څه موده وړاندې د یوې ناچاو د سرګلولې په چاودنه کې ټپیان شول. د ټپیانو له ډلې درې نجونې او دوه هلکان دي چې له دې جملې څلور د سعد الله خان اولادونه او یوه یې وریره وه. سعد الله خان وایي ماشومانو د کور تر څنګ په یوې ناچاودې سرګلولې لوبې کولې چې پرې وچاودېده او ټول یې ټپیان کړل. د دغه څلورو ټپیسو اولادونو پلار وایي د ژړې ولسوالۍ په لیرو پرتو سیمو کې اوس هم ماینونه او ناچاو د توکي شته چې ځایي خلک یې د مرګ له خطر سره مخ کړي. نوموړي د طالبانو له حکومت او د ماین پاکۍ له ادارو دغه ماینونو د لیرې کول غوښتنه کوي. څو اونۍ وړاندې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې یو کوچۍ د راکټ د یوې ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې ووژل سو او دوه زامن یې ټپیان شول. دغه راز تر دې څو اونۍ وړاندې د کندهار ښار په پنځه مناحیه کې د ماین په چاودنه کې درې تنه ماشومان وژل شوي وو. د کندهار میرویس ابزوی روغتون دلته ګڼ شمېر هغه ماشومان بستر دي چې د ماینونو او زړو ناچاو د توکو په چاودنه کې ټپیان شوي. لسکلن میربای سی ول دغه ما شمانو دی
بم پیدا ک راو مختی ول کوټه مراوی او خاطر وبم دی بلکشنی خور یو دبری را ول شو غول د چی سیدا و زما ول تو درې زبه در و پشت چی ته به و پژن دی چی دا غول ما لر شدم غنو زنو پات بالا پر پټا
د کندهار وسیدونکو وای ل جګړې د فاطمه اینونو خطر تر بل هر وخت خلک په تیره بیا ماشومان د مرګ لګواړ سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکو منیر احمد د ماین پاکۍ له ادارو غواړي چې د ماینونو د پاکولو چارې ګړندۍ او خلکو ته د ماینونو او ناچاو د توکو د خطرونو په اړه پوهاوی ورکړي.
پنځوس کاله څخه په جنګونو کې دی چې دلته د شورویانو وخت څخه بیا د مجاهدینو بیا د طالبانو جنګونه مکمل داسې ساحې شته چې دښتې دي او دا دښتو کې یا ځینې لویو لارو کې ځینې فرعي سرکانو کې نو ماینونه ایښول شوي دي او هغه پاک شوي نه دي. دا باید عامه پوهاوی ورکول سي، باید خلک پوه کړل سي او دغه ساحې پاک کړل سي.
په کندهار کې د ماین پاکۍ شاوخوا شپږ بیلابیلې ادارې د ماین پاکولو په برخه کې کار کوي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والي ویان حاجی عزیز احمد وایي د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د ماین پاکۍ دوه پنځوس ټیمونه په کار بوختیا او ګڼې سیمې له ماینونو پاکې کړي.
په کندهار کې هم د نورو ولایتونو په څیر د پخوانیو جګړو ځینې چاودېدونکي توکي تر مځکه لاندې پټ دي چې اکثره یې د روسان د وخت څخه تر مځکه لاندې دي او نه چې پاک شوي. نو په دې برخه کې په کندهار کې فعلا درې موسسات دي چې په دې کښې یو شمېر ټیمونه د ماینونو ساحې په نښه کوي او یو شمېر ټیمونه بیا عملا ماینونه کاږي.
په افغانستان کې ماینونه او ناچاو د مهمات تر ډیره د پخواني شوروي اتحاد او کورنیو جګړو پر مهال پر سړکونو او نورو سیمو شخصي وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د معلوماتو لمخې په تیر 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې د ناچاو د توکو او مهماتو په چاودنو کې شاوخوا 100 ماشومانو ته مرګ ژوبلا وشته و.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي رادیو د سهارنۍ خبری مجلې په ورستیو شیبو کې د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او یو شمیر ولسوالیو کې بزګرانو د شاتو پالنې ته مخه کړې. په دې اړه یو په زړه پورې راپور لرو چې د شپږو بجو په خپرونه کې به بشپړ خپور شي، خو دلته یې لنډه برخه وړاندې کیږي.
دا د شاتو د مچیو فارم دی چې شفیولای په پالنه
بوخت دی.
د شاتو دا مچی د شفیولا د پالنې پرته هم خپل ځانګړی نظم لري. د شاتو دا مچی په صندوقونو کې ژوند کوي او د خپل ملکی تر امر لاندې هر یو خپل دند مخته وړي. دا مچیو دا فارم د شفیولا دی چې د کرنې او مالداری ریاست په مرسته د خپل کور تر شا په یو کوچنی باغچه کې جوړ کړی دی. نوموړی وای د شاتو د مچی فارم په دغه ولایت